دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
محترم اوریدونکو السلام علیکم نن یک شنبه د امریکا غږ لومړی سهرنی پښتو خبرونه اوري زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځ دوه عسکر د شنبه په ورځ د قندهار د ولایت د ډنډ پولیسوالۍ کې په لویو نظامی کاروان سره نږدې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي د ای پی خبری اژانس وایي چې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت د امریکایي پوځیانو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی او وایي چې دوه تنه نور عسکر ژوبل شوي دي طالبانو د پرونۍ حملې مسؤلیت قبول کړی دی د افغانستان په جنگ واشنگتن تر اوسه پورې یو ټریلیون یعنی زر میلیارده ډالر مصرف کړي دي په لسګونو زره ملکیان افغانان پوځیان او پولیس په دغه اوږده جنگ کې وژل شوي او په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نظامي یرغل نه وروسته تر اوسه د پاسه 2400 امریکایي عسکر هم وژل شوي دي د ایران پاسداران انقلاب د یوکرین د مسافرونکو الوتکې د ویشتلو او راغورځولو مسؤلیت قبول کړی دی د سپای پاسداران د قلی اردو عمومي قمندان جنرال امیر علی حاجی زاده د شنبه په ورځ د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې زه دغه پیښې بشپړ مسؤلیت په غاړه اخلم خو د هغه اعلان نه وروسته یو ګڼ شمېر خلک سړکونو ته راووتل او په تهران کې د حکومت په خلاف شعارونه ورکړل د یوکرین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د شنبه په ورځ غوښتنه کړې وه چې د ایران حکومت به د هغو کسانو ته سزا ورکړي چې د تهران له نړیوال هوایي میدان نه له پورته کېدو لږ وروسته د یوکرین بوئنګ مسافر وړونکې الوتکه په نښه کړې وه د ګڼ شمېر ایرانیانو او کاناډایانو په شمول په دغه پیښه کې 186 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې له امله ځینو نړیوالو هوایي شرکتونو اوس منځني ختیځ او جنوبي اسیا ته د تګ راتګ لپاره د ایران پر ځای د افغانستان د فضایي قلمرو له پاسه الوتنې پیل کړې دي د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس محمد قاسم وفایي زاده د شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې افغانستان خپل هوایي حریم د نړیوالو الوتنو د نړیوالو هوایي ملکی هوایي چلند ادارې او د نړیوال هوایي ترانسپورټي سازمان په غوښتنه پرانیست او په څلورو ساعتونو کې د افغانستان پر فضایي قلمرو په اوسط ډول د 300 نه زیاتې الوتکې پروازونه کوي د اسوسیټډ پریس خبري اژانس د رپورټ په اساس د جمعې په ورځ د سلطان قابوس بن سعید ال سعید لمړنی وروسته هیثم بن طارق ال سعید دغه هیواد د نوي سلطان په توګه نومول شوی د عمان نوی 15 کلن سلطان د قابوس د تره زوی دی اسوسیټډ پریس د عمان د دولتي رسنیو له قوله ویلي چې قابوس په خپل ثبت شوي پیغام کې له خپل مرګ نه مخکې هغه د خپل جانشین په صفت غوره کړی و
وعلى الصعيد الخارجي فاننا سوف نرتسم خط السلطان
دا دومان د نوی سلطان غږ دی چې د شنبه په ورځ په سلطنت تخبانی لکه ناشتو وروسته خپل لومړی وینا کوله له بلې خوا سلطان قابوس د ځانګړو تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شو قابوس چې په 1900 میلادي کال کې په یسپینې کودتا کې ل خپل پلار نه قدرت نیولی او د برېټانیې د پوځ پخوانی سی منصب و هغه د سرطان د ناروغۍ له امله د 90 کلونو په عمر مړ شو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په یوې تلویزیوني مرکې کې بیا دا خبره تکرار کړه که عراق غواړي چې متحده ایالات له هغه هیواد نه خپل عسکر وباسي نو لومړی دې ورته ټولې هغه پیسې ورکړي چې امریکا په عراق کې په خپل پوځ لګولي دي د امریکا جمهور رئیس ویل چې د عراق 35 میلیارده ډالره نقدې پیسې له موږ سره په بانکي حساب کې پرتې دي او فکر کوم چې عراقیان به ښایي ومني چې موږ له چې زموږ لګښتونه پوره کړي دا وخت په عراق کې 15200 امریکایي عسکر پراته دي د رویټرز اژانس وایي چې په افریقایي هیواد نیجر کې د پنجشنبه په ورځ د پوځ پر یوې اډې باندې د جهادي وسلوالو په مرګانۍ حمله کې د وژل شوو عسکرو شمېر د شنبه په ورځ 9 ته ورسېده تېره میاشت هم د القاعدې مربوطو وسلوالو جنګیالیو د نیجر د پوځ یو اویا عسکر وژلي وو او د ای پی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د شنبه په سهار د 5 بجو په شاوخوا کې د 5.9 درجو په قوت وې زورور زلزلې د امریکا د پورتوریکو سیمه چې د پاسفیک سمندر په جنوبي غاړه پرته ده ولړزوله د دې نه مخکې یو بل زلزلې هم 13 میاشت په دغه ټاپو کې یو زیات شمېر کورونه ښوونځي او دولتي ودانۍ خرابې کړې وې دا د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دروندونکو خبرنام د امریکا غاک آشنا رادیو نو اوریدل. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږ یاسئ چې د واشنگتن نه نشریږي او د هم دروان خبرونه لمړی مطلب. د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن وایي د شکایتونو د څیړلو په اساس تر اوسه د 2500 محلونو رای بیا شمیرل شوې دي او تفتیش شوې دي. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه د امریکا غاک د خبریال ممتاز بهیر راپور ته.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې له کابل پرته په نورو ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د سیړلو پړاو بشپړ شوی او اوس د کمیسون ولایتي دفترونه د شکایتونو د ارزونې په اړه د فیصله او ابلاغ پر پړاوونو کار کوي. د دغه کمیسون د ویان مرستیالې زرمینې کاکړ د شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د شکایتونو د سیړلو په نتیجه کې تر اوسه د 15 ولایتونو د شاوخوا 2500 محلونو رای بیا شمیرنې او تفتیش ته تللې دي.
د انتخاباتو کمیسیون ته یو مکتوب لیږلی چې خپل آمادګي ونیسي هر کله چې زمونږ کارونه نهایي شو بیا هغوی بیا شمیرنه کوي. د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتي ډلو او ناظرینو په حضور کې مونږ هغوی ته مکتوب استولی دي چې هغوی خپل په هغه ولایتو کې چې مونږ بعض تعداد د محلات بیا شمیرنه ته تللی دي په هغه ولایتو کې باید هغوی خپل مشخص او کلی آمادګي ولري چې بیا هر کله چې زمونږ کارونه نهایي شو هغوی محالات بیا شمیرنه توستوي.
اغلی کاکړ ویل چې د شکایتونو کمیسون د فیصلو د تطبیق په برخه کې د دواړو انتخاباتي کمیسونو ترمنځ ښه همکاري موجوده ده. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه د شکایتونو د کمیسون لخوا دوی ته کوم رسمي مکتوب نه دی رسیدلی.
تر اوسه موږ ته رسمي پلان په دې برخه کې نه دی راغلی. د شکایتو کمیسون لخوا په رسمي باندې نه دی شریک شوی. هر وخت شریک کمیسون د اصول او قانون له مخې خپل اجرا کوي.
په ورته وخت کې د افغانستان له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه د شکایتونو په اړه د شویو پریکړو د تطبیق په برخه کې د دواړو انتخاباتي کمیسونو ترمنځ پر ګډه
هم غوښتل مو ده چې دوی ایا د شکایت کمیسون سره موازی په توګه حرکت وکړي او هغوی حمایت وکړي تر څو چې مونږ د دې مراکز او د دې محلاتو چې د شکایت کمیسون هغوی ته د بیا شمیرنې د تفتیش او د ابطال دستور ورکړي دا هغوی ته همکاري وکړي د هغوی تصمیم د ټول طرفونو د تکنیزو دلو او د خلکو د منلو ول وکړي.
خود فیفا ویاند د وخت کموالی ته په اشاره د انتخاباتي محلويش پر نغزولو اندېښنه وخوده او ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید خپل ټول چاره په قانوني موده کې بشپړ کړي. د انتخاباتي محلويش پر اساس د شکایتونو د ثبتولو د پروسې د بشپړېدو وروسته د شکایتونو کمیسون ولایتي دفترونه 15 کاري ورځې وخت لري چې د شکایتونو د سیړلو چاره بشپړ کړي او په اړه خپل فیصله اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتو د محلويش په اساس راتلونکي دوشنبه د شکایتونو د سیړلو لپاره ټاکل شوی قانوني موده پای ته رسیږي. خو دغه کمیسون د چارواکو پر وینا کمیسون بعد د دوشنبه تر ورځې د شکایتونو د سیړلو شاوخوا 95% کار بشپړ کړي.
په ایران کې د یوکرانی الوتکې د وشتل کېدو او په افغانستان باندې د امریکا او ایران د شخړو پر اغیزو د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست د ولسی جرګې د غړي غلام ولی افغان سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم.
افغان صاحب سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. ایرانی پوځیان وایي چې پر الوتکې د راکټ ګمان کړی او دوی چې د پوځي قوت د درلودلو ادعا کوي، ولې د ملکی الوتکې او راکټ فرق نشي کولای؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اصول د جنگ دادی کلی او د دوی څخه د تیروتنه اوس په لحاظه د جنگ اصول هم دادی چې همیشه تاوانونه یې پکښ کې نو ولا د دې الوتکې د غرزیدو څخه زموږ هم ډیر متضرر دي. چون افغانان هغه یو غریب او بیچاره ټولنه ده چې هر چا په افغانستان کې خپل د افغانستان په وجود کې خپل رول ادا کړی دی. په دې ټول الوتکه کې هم زموږ لس افغانان او نور ټول یو څلور شپږاویا نفر ورته چې ټول بیچارهګان پکښ کې ولاړل او بې ګناه په شهادت په نصیب سو او په اصطلاح یو صدمه او ضربه د زموږ د ملتونو لپاره ولا ډیر بیا ځای او غلطه تیروتنه.
هر څه چې دلته یو پښتون هوایي شرکت او د ایران حکومت ته هم راځي کیږي. په هماغه شپه چې ایران د امریکا پر اډو راکټي برید وکړ او په سیمه کې وضعیت جنگي و. ولې د ملکی الوتکو پرواز ته اجازه ورکړل شو؟
نو تابند د خپل د ایران خپل پالیسي د باید بین المللي ټولنه د دوی څخه د پښتنه و غښتنه وکي د یو سلو شپږاویا ملکی وژنو خلکو وژنه یو عادي خبره نه ده. دا باید پر اړخیزه وټاکل شي. دا باید یو بین المللي ایحت په دې ته تینسي بین المللي ټولنه یو ایحت د خپل طریقه نه جوړ کی چې ولار سي د مسولینو نه راغو کی او د دوی د تغه تخنیکی مسولینو نه د پښتنه وکي او جدي پایګری پښتنه زنده وکي او ودی ته متوجي کی چې ولی تاسو ولی دومره تیروته نه کوي او هغه کې یو سلو شپږ اویا نفره په شهادت رسیږي او بیا وایي چې زموږ سره تیروته نه سوي دا موږ خپل اشتباه منو. شو چې ته اشتباه منې یو سلو شپږ اویا نفره خو په خوله یې دی افغانان هغه بیچاره او غریب خلک دي چې هر چا په وجلو کې شپراخه ونده خسته دا هیڅ چاتر و سره هم نه دی باندې کړی د دوی ژوند ته توجه نه کړی.
راځي چې مشخصا د امریکا او ایران پر شخړو او د هغه تاثیرات په افغانستان باندې پرې باندې الکس خبري وکړي. د ایران د هوایي قواو یو قومندان له افغانستان نه خوتي چې امریکایان دي مو باسي تاسو د ولسچرګي د وکیل په صفات په اړه څه نظر لرئ؟
د امریکایانو وتل د افغانستان دا نه په ایران پرې تړلې موضوع ده، نه دی هم په ایران په دې کې خبره کوي. دا د افغانانو ترمن خپل یو موضوع ده، د یو ستراتیژیک تړون لاله راغلي دي او دلته په افغانستان کې نظر په ضرورت وسپیلن مشتي او دلته شپې ورځې سبا کوي. خو فقط په فقط سبا په نظر د ایران د پاره دغه یو غښتنه د افغانستان د حکومت نه قانوني او لازمي ده چې دوی وایي چې موږ د خاورې نه دي استفاده نه کوي. نور د افغانستان د امریکا وتل دا د افغانانو خپل فیصله ده او دا د دوی خپل حق دی که ورته اجازه ورکړي کې پرېږدي کې غواړي کې نه غواړي. ولی دوی فقط موږ سره خدمت هيستي ګاونډي هیواد دومره غوښتنه کولای شي چې زموږ د خاورې دي دوی په اصلاح تر بریدونو لاندې رانسي او یا دوی زموږ د خاورې څخه متضرر نسي. دا د دوی قانوني حق دی من هيست دی ګاونډي هیواد هم تا دا حق نه دی چې دوی وایي چې تاسو امریکا وباسي یا نه باسي. چې موږ امریکا باسو ته زموږ سره څه کوي چې کړي دي په دې مقابل کې نور دي په داته لسکاله کې زموږ سره کم څه کړي دي.
تاسو پوهیږئ د عراق پارلمان د امریکایانو پر وتلو فیصله وکړه. داسې ویل کیږي چې هلته ډېر ایرانی پلوي وکیلان شته. د افغانستان په پارلمان کې د ایران نفوذ څنګه ده؟
زه نه پوهیږم چې دا د افغانستان په پارلمان کې د ایران نفوذ تا کنهسته دغه تصمیم او یا دغه خبره چې تاسو یادوي د ازما په مخ کې په پارلمان کې نه بيخي مترسه وي د نام راغلي د نام تر اوسه پرې زه پېدلم چې احمد مستقیما د ایران سره روابط لري کې لري د پردي شاته بل لري هغه د خپل دغه معلومات تر اوسه پرې په پارلمان کې ازما په بدن کې چې تقریبا ناتم یا شکیر چې په پارلمان کې مل هيز د یو ولسونو د یو استازي په صفت الته دند اجرا کوم. تر اوسه پر الته د امریکا د وټلو په اړه کوم موضوع نه درغلی او نه هم د چا خبرګون مجلدل دي چې د احمد ویل چې وجوزي یا محمد ویل چې وجوزي د امریکا وطن د افغانستان څخه په یو وصول کې ښه خبره ده. ممتاز په داسې استراري حالت کې تر واده پرې فاته کېدل یو ضرورت دی. کچيري زموږ سره ایران یا په استلا نور مملک زموږ غواړي چې د افغانستان څخه امریکایانو زموږ سره د صلح کې کومه کوي زموږ سره د دې خوندوزي کومه کوکې زموږ سره د زموږ د حکومت په متحدوالي او جوړوالي کې کومه کوکې بیا به امریکایانو ته مثلا د یو بشرتو د دې په لحاظ او د نړیوالو قانونو مطابق به موږ دوی توای چې ورور نور زموږ وطن جوړ دی او تاسو ته اجازه ده پر دې خلکو ولې دا سترګمې چې به موږ په ملک کې څلويش کال کې ژوند راشپه ده.
او اوس هم درنودونکو یو نړیوال راپور لرو. شمالي کوریا وایي امریکا باید زمون غوښتنې به له قید او شرطه ومني. د امریکا خبريال بیل ګالو په دې حق له دا راپور لیکلی.
شمالي کوریا وایي دا به تر هغې پورې د امریکا سره اتومي خبرې پیل نه کړي تر څو چې د دغې غوښتنې بې له قید او شرط نه منلې نه وي. دا د شمالي کوریا وروستۍ نښې نښانې دي چې غواړي په 2000 کال کې سخت دریځ غوره کړي. شمالي کوریا د امریکا سره څه باندې یو نیم کال په خبرو ځای کړی دی. دغه تبصره د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي پرون د شنبې په ورځ کړی وو. که څه هم چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون روابط د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ سره بد نه دي او دغه مامور ویلي کیم به داسې پریکړه ونه کړي چې د ده په شخصي اساساتو باندې ولاړه وي. د شمالي کوریا ډیپلوماټ ویلي د دې لپاره چې خبرې پیل شي امریکا باید زموږ غوښتنې بې له قید او شرط نه ومني. ده ونه ویلي چې دغه غوښتنې څه دي. شمالی کوریا په پرله پسې توګه د امریکا بین المللي اقتصادي بندیزونو، د امریکا او جنوبی کوریا د ګډو نظامي تطبیقاتو او د وسلو د خرڅلا په باره کې شکایت کوي. د امریکا او شمالی کوریا خبرې د 2019 کال له پیل نه را په دیخوا په ټپه ولاړې دي. شمالی کوریا اوس قوي اشارې رسوي چې په وضع کې به زر خواله رانشي. کیم تیر هفته وویل د ده هیواد باید د امریکا سره د اوږدې مودې په ټپه ولاړ حالت ته تیار اوسي. د ګواه هم وکړ چې د توغندیو اتومي ازمایښتونه پیل کوي. دارنګه اقدام به د ټرمپ او کیم ترمنځ شخصي روابط خراب کړي چې شخصي لیکونه یې سره رد بدل کول او درې ځلې ملاقاتونه سره کړي دي. دغو روابطو پراخ پرمختګ ونه کړ. د ځینو اټکلونو په اساس د هغه وخت نه را په دیخوا چې ټرمپ او کیم د 2013 کال د جون په میاشت کې خپله لومړۍ عالي غونډه وکړه، شمالي کوریا د لسو اضافي بمونو لپاره کافي اتومي مواد برابر کړل.
درنډونکو، د امریکا غاغ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ناوړه. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي د ایران او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د کړکیچ نه وروسته د افغانستان د فضانه د نړیوالو هوایی کرخو د الوتکو پروازونه 15% کې زیات شوې دي. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری پر راپور کې اوري.
د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د روانې شخړې د پیل وروسته یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو دغه تاوتریخوالي ته په کتنې پرېکړه کړې چې منځني ختیځ، جنوبي اسیا او اروپا ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ایران په ځای د افغانستان له هوایي قلمرو څخه الوتنې وکړي، چې ورسره د افغانستان په فضايي قلمرو د دغه فعالیتونو شمېر په تېره یوه اونۍ کې 15 زیات شوی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ایران او امریکا ترمنځ شخړو د زیاتېدو وروسته افغانستان خپل هوایي حریم نړیوالو الوتنو ته د نړیوال ملکی هوایي چلند ادارې ایکاو او د نړیوال هوایي ترانسپورت ټولنې ایتا په وختنه پرانیستی دي.
روزهای اخیر تقریبا ما 25%
په دې وروستي ورځو کې د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د تیرېدلو په الوتنو کې 15% زیاتوالی لرو. په اوسط ډول مثلا اوس مهال له 300 څخه زیاتې الوتنې د افغانستان له فضا څخه ترسره کیږي.
افغانستان د هر الوتکې څخه چې دغه هیواد له فضايي کلمرو څخه تیریږي اوس امریکایي ډالر حقلو بود پیس اخلي. یو شمېر نړیوالو شرکتونو له وړاندې اعلان کړی چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ پیښ شوي جنجالونو ته کتنې د ایران له فضا څخه د تیرېدو پر ځای له نورو لارو کار اخلي. د افغانستان د هوایي چلند ملاتړ د ټولنې رئیس محمود شاه حبیبي قسم د افغانستان له فضا څخه د الوتنو شمېر زیاتوالی د وایدو زیاتېدو په برخه کې مهم ګڼي، خو شي دا لا څرګنده نه ده چې دا الوتنې به تر کوم مهال پورې په همدې کچه دوام عمومي
تلند لپاره، چون هغه پروازونه تقریبا 15% پروازونه چې اضافه شوي دي کېدای شي په افغانستان ته د کال ته شل څخه تر 15 میلیون ډالر پورې اضافي عواید لاسته راوړي. خو دا غته ترڅنګ افغانستان نور ظرفیت افزای نور ظرفیت هم لري. موږ نه باید یوازې وداسې موارد ته په نظر کې ونیسو چې موږ هم صاحب په مشکل راځي. موږ پروازونه ډیر سي، موږ فضا نور ظرفیت هم لري. موږ باید خپل فضا ته د اړخه سارو کو. ایران کې حتی امن هم وي، بیا هم د دنیا هوایي شرکتونه دا تصمیم
د سیرونو لمخي د منځني ختیځ، اروپا او جنوبي اسیا ترمنځ د افغانستان د فضا څخه کار اخیستل د نورو فضايي لارو پرتله فاصله لنډوي او د تیلو په مصرف کې د سپما سبب ګرځي. په افغانستان کې په پراخه کچه د رادار د سیستم د شبکې نشتون له امله د مخ ډیرو هوایي شرکتونو د دغه هیواد د فضا څخه د کار اخیستلو پر ځای له نورو فضايي لارو کار اخیست. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې د معلوماتو لمخي کله چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ زور واخیست، پاکستان پر نړیوال له هوایي کرخو خپل هوایي قلمرو د څو میاشتو لپاره وتړل، چې ورسره د هوایي لارې د اوږدېدو او د ځینو هوایي شرکتونو لخوا د لارې د بدلېدو له امله افغانستان د میلیونونو ډالرو زیان ولید.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون هغه خبریال نیکولاس پیناوټ په دې حقله دا راپور لیکلی.
ماکرون چې دغه غونډه یې رابلل د غواړي دا څرګنده کړي آیا مالی، موریشس، نیجیر، چاد او بورکینا فاسو په خپلو هیوادونو کې د فرانسې عسکر غواړي یا نه، او د پراخه بین المللي مرستې لپاره زمینه برابره کړي. دغه ملاقات په هغو ستونزو باندې ټینګار کوي چې د افریقا په دغه سیمه کې د پخوانی استعماري قدرت لپاره پیدا شوی دی. د لویدیځ افریقا دغه 15 هیوادونه د جی 15 په نامه د ساحل ډله جوړوي. په ساحل کې به امنیتی حالات هغه وخت خشي چې د دغه سیمې لپاره بینبری مرسته زیاته شي چې دا د پاو د غونډې پراخ موضوعات مګر د هر چا په دماغ کې پوښتنه دا ده چې د پخواني استعماري قدرت لپاره حالات په ډراماتیکه توګه بدل شوي دي ځکه په 2013 کال کې د آزاد کوون کې هیواد په هیڅ لیدل کېده چې مالیه له جهادستان نو ټوټ کې چړنی کوي چې مرکز یې په جنوبي افریقا کې دی وای
یا د پلس ان پلس د اپل او دپا نو سولما د لا مینوسما مې اوسی د باکام د لا فورس فرانسیز او مالی دان سو کانټکست کو لا لیو لا
له مالی نه د خارجي قوا او د وټل لپاره په لابسې غوښتنې کې په خاصه توګه فرانسا او د تروریز ضد برکانا عملیات د څو کالو لپاره دغه عملیات پر مخ بی دی وای په دغه ارتباط با دغه غونډه په پاو کې وشي دی وای دا سه درکېږي چې محلي خلکو دغه بلنه ورکړې ده او په سیمه کې په فرانسا او نظامی عملیاتو باندې بی باوري زیاته شوې ده مکرون دغه غونډه وروسته له هغه راوبله چې د نومبر په میاشت کې په مالی کې د فرانسې د هلیکپټرونو د غورځېدو په پیښه کې د دغه هیواد 14 عسکر ووژل شول د فرانسې عوامو د دغه جنگ د هدف په باره کې پوښتنه کوي چې وایي د جهادیزم په خلاف به دغه جنگ هیڅکله پای ته ونه رسیږي په دې باره کې ډېر څارونکي وایي د څو کالو جنگ نه وروسته بی امنیتي لا تر اوسه په خپل ځای ده یا بدتره شوې ده لیدا لیاموري چې د نیو ساوت امریکون لپاره د پالیسۍ په مرکز کې څېړنه کوي فکر کوي
It's really bad to unfortunately label it that way. And he has deteriorated in Mali, Niger, Burkina Faso since September.
واقعاً لبد مرغه و خراب ده د حالات په مالی نیجر او بورکینا فاسو کې خرابې دي د 2019 کال د سپتمبر او دسمبر ترمنځ د ستر ساحل په دغه درو هیوادونو کې د القاعده پورې تړلو ډلو یا د اسلامي دولت ډلې لکټر لګا 200 عسكر وژل دي دا ښکاري چې فرانسې په دوه جالو کې بند پاتې وي محلي خلک په کمزورو نتیجو باندې انتقاد کوي فرانسې وی عسكر د محلي پوزون لپاره د زیات او امنیتی ستونزو لپاره خودلو نه په غیر اتللی نشي په سیمه کې د فرانسې په خوانی ډیپلوماټ نیکولاس نورماند نوای دا یو مشکل انتخاب دی
There is no meaningful results against the jihadists and also there is French bashing a simple withdrawal would be much too risky
د اسلام پالو په خلاف د معنی نه ډک نتیجې لاستنه دي راغلي او د فرانسې د حمله ویره هم شته مازی د عسکرو وتل به ډیر خطرناک وي جهادستان به قدرت ونیسي او په هیواد به واکمنی کوي زما په نظر د ستراتیژي ریډیکل بدلونی د حل لار ده د دې په ځای چې محلي پوزونه وظیفه سرته ورسوي فرانسوي عسكر باید د زیات څرګند نشي د موادو تجهیزاتو او استخباراتو په برخه کې ورسره مرسته وشي ټاکل شوی دا چې د پاو په غونډه کې بعد افریقایي اتحاد او اروپایي اتحاد استازي هم ګډون وکړي
او اوس هم د ماشومانو د ګوزن په حق لره راپور لرو د فرا پولات کې ډاکټران او چارواکي وایي چې زیات شمیر خلک اوس په دې ولایت کې د ګوزن د ناروغۍ په خطر او سرایت پوښیو دي او په همدې خاطر دوی خپل ماشومان ته واکسین ورکوي نور تفصیل د امریکا غاګ د خبريال خوشحال زلان پر راپور کې اوري
د طبي څېړنو لمخې د ماشومانو ګوزن د ټول عمر لپاره درملنه نه لري او له بده مرغه په ډیره لوړه کچه ساري ناروغي هم ده د فرایو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي د معلوماتو لمخې پولیو یا د ماشومانو ګوزن ساري ناروغي ده او د مخنیوي په پار یې ضرور ده چې ټول ماشومانو ته د پولیو واکسین ورورسول سي او د دې ناروغ هغوی سرایت مخنیوی په موخه هم عامه پوهاوی زیات سی.
موږ د طبي پوهانو یا د ډاکترانو د نظرونو څخه خبر یو یا معلومات لرو، که چیرې یو ماشوم فتحمه کړه په یو ولایت کې یا په یو کلي کې نیسي، د هغه څخه نور ناروغان هم نیسي، یعنی نور سالم خلک ناروغان کېږي یا سالم ماشومان. نو په کار دا ده چې ټول خلک، عالمان، قومي مشران، خبریالان، هغه کسان چې په ټولنه کې مخور دي، هغوی د دغې پروسې دپاره عامه پوهاوی وکړي تر څو په ښه توګه تدبیق سي.
د طب ډاکتران هم ګزار ناروغي ساري بولي، خو د سرایت مخنیوي لپاره یې اړینه بولي چې کورنۍ د خپلو ماشومانو، کورنۍ او چاپیریال ساتنې ته پوره پاملرنه وکړي. ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي آن د نورې نړۍ خلک له افغانستان او پاکستان څخه خپلو هیوادونو ته د مسافرتونو او یا هم دریابونو له لارې د پولیو ناروغۍ سرایت څخه په ډار کې دي.
اروپایي خلکو خپل خلک ورکوي، دولتونه نه ورکوي. دا د دوی دپاره دا مصارف ورکوي چې دوی د ګزن څخه وساتل سي. دوی دې دپاره کوي، په دې خاطر مسافرتونه و ډېر سي، هوایي مسافرتونه دي. تاسو ته معلومه ده مثلا له کابل څخه هر څوک د دنیا هر سر ته تللی سي، نو هر ځای ته دوی انتقالېږي. دغه ویروس تاسو انتقالوي او هغه خلک پخته کېږي.
په همدې حال کې د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي د پخوا په پرتله اوس خلک په لوړه کچه د ګزن ناروغۍ په خطرونو او پر وړاندې د پولیو واکسین په ګټو پوسوی دي.
د شو ګټو په ارتباط هم خلک معلومات لري، او همچنین دا په دې باندې خلک پوهیږي چې دا په شکل د مزد نه ده، دا پروګرام مزد نه لري، دا رضاکارانه ده، او خلک باید په شکل د رضاکارانه دا پروګرام تطبیق کړي خپل کوچنیانو لپاره. نو فعلا دا دوه په دې دوه دلایلو خلک پوسوی دي، او فعلا هیڅ نو ستونزه موږ د واکسین د تطبیق په اړه پراک نه لرو.
د طب ډاکټرانو په وینا د ماشومانو ګزن یا فلج ناروغۍ مخنیوي اصلی درمل دی پولیو واکسین دی، او اړینه ده چې هر ځل تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته دی پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل سي.
او دا هم د روان خبرونې ورسته مطلب. د کرنې او اوبو لګولو وزارت چارواکي وایي په تیر یو کال کې د میوې او ترکاریو تولیدات د 30% پورې زیات شوی دی. چارواکي د دې تولیداتو د زیاتېدو دلیل ورښتونه او د اوبو لګولو د پروژو ښه اداره کول بولي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریالي لیمی نیازی پر راپور کې اوري.
د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویاند اکبر رستمی وایي چې په تیر یو کال کې د افغانستان میوې او ترکاری کې 30% پورې زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی رستمی امریکا غږ ته وویل چې سږ کال په یو شمېر ولایتونو کې د انګورو، انارو، هندوانو، خټکیو، مړو او په ترکاریو کې د پیازو او یو شمېر نورو میوه او ترکاریو فصلونه د نورو کلونو په پرتله 2 یا 3 برابره زیات شوي دي.
په ټوله کې په اوسط ډول میوه او ترکاریو کې 30% پورې زیاتوالی راغلی دی، او په ځینو ځایونو کې تقریبا 2 یا 3 برابره تولیدات زیات شوي دي.
ښاغلی رستمی وویل چې د اوبو لګولو پروژو ښه مدیریت، بزګرانو ته د مستقیمو خدمتونو وړاندې کول او ورښتونه هغه لاملونه دي چې میوې او ترکاری زیات شوي دي. خو بل خوا د تازه میوه او ترکاریو د سوداګرو ملي اتحادیه په زراعت وزارت او په ټوله کې په حکومت نیوکه کوي چې د میوه او ترکاریو د خرڅولو لپاره بزګرانو ته د بازار موندنې په برخه کې هڅه نه ده کړې، او د اکثرو بزګرانو تازه میوې یا په ډیره ټیټه بیه خرڅې شوي او یا هم خوسا شوي دي. د دغه اتحادیه او چارواکي حاجي امید حیدری امریکا غږ ته وویل
د هندوانو، رومیانو او بادرنګو بزګرانو سږ کال ډیره کمه ګټه وکړه. موږ شاهد وو چې یو من هندوانه په 15 تر 30 افغانۍ خرڅ شوه، رومیان مو من په 30 تر 25 افغانۍ خرڅ کړل. آیا همدا د کرنې وزارت بازار موندنه وه؟ موږ نشو کولای دې ته لاس راوړنه ووایو.
خغلی حیدری وویل چې حکومت د بازار موندنې سربیره د میوه او ترکاریو د ساتنې لپاره بزګرانو ته سړې خونې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2019 کال کې له افغانستانه بیلابیلو هیوادونو ته د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي صادر شوي دي.
او درنودونکو مننه چې تر دې دمه مو ملتیا وکړه. د امریکا غا کښنا راډیو د لمړنۍ نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالب همدل د پای ته ورسیدل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. او د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شېبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا.
شنوندگان عزیز با عرض سلام، ژیلا سمی هستم.